سلام ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر 4 بجې شوې تاسو هم د شپې بعد ازادي رادیو دا خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم باجوندې بڼه کتلای شي مجله په خبرونو سره پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشرسیما به هوسوي د افغانستان د وضعیت په اړه د وی خپلواکي څېړنې له همغږي کوونکی فریدون اوغلو سره کتل دي میرمن بهوس نن په ټویټ کې ول دوی په دې موافق و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک سره سم دغه ماموریت په افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډیر متمرکز وي بهوس ویل دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د 2018 نن تر 2023 پوري په ملګرو ملتونو کې د ترکیه د ایمی استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپل څېړنه د روان کال د دوبی تر پایه پوري بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایلی بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د سازمان نمبریتوب دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد کله پرون پیو بیان کې ویلي روزا اوتم بای و د می میاشتې پیو دیر شمه د دغه وزارت له سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوال ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او د سیمې پر مسایلو خبري وکړي هغه متقی ویلي اوس د دې وخت رسیدلې دی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه پورته شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د استرالیا یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دوی وبایلل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورن کړی وي د غورسپانو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو په خنۍ سرتیری څلور سلويخ کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوزي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وجول کې لاس درلود د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په سرنی کې د فدرال محکمې قاضي ویل د غدری ورسپانو ثابت کړ چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت شکایت کړی ریښتینی دي نوموړي پر درې ورسپانو دا وکړي و چې نوموړی یې داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2016 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د وکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی دی نوموړي ترڅنګ د استرالیا په لزګونه نور سرتیری هم په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوی دی د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د پولی واکسین پر کارکونکو د بریټ په پایله کې او پولیس وژل شوی دی د فرانسې خبري اژانس د پوز د خبرپاڼې پر اساس ویلي دی چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال وشوه چې د واکسیناسیون پر یو ټیم دزی وشوي خبرپاڼه کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس وژل شوی دی چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته ګمارل شوی و د ماشومانو د ګزانډیا پولی واکسین پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خبر پختونخوا پاتولس ولسوالیو کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د بریټ مسؤلیت منلای دی پولیو یو ساري او وژونکو ناروغي د چیرخي یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي او ټاکل شوی دا چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو رزنی و لوبو د لړۍ نمړی لوبو وشي د افغانستان کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې راشد خان د چهار شنبه پورز د تمرینات پر مهال په حمل کې درد محسوس کړی دی او د سریلانکا په وړاندې نمړی دوه لوبو کې نه لوبيږي دا کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوې دي چې راشد خان ته ډاکټرانو ترمینی وروسته ویل دي چې یو اونۍ استراحت وکړي دغه سیالۍ چې سبا پیلېږي د جون میاشتې تر 2 نیټې به دوام وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطلب لرو یو شمیر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی دا بندیزونه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی باندې وضع کیږي خو طالبانو ورته داسې ځواب ویلی دی
د افغانستان کورني موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانانو د شی وغوښته د افغانانو خپل موضوع
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. تحلیل کې به هم په دې باندې خبرې وکړو چې آیا د نورو بندیزونو وضع کول به طالبان دې ته قانع کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او کنه. د بې پولي ډاکټرانو سازمان وایي چې په بامیانو کې په کورونو کې د زیږون شمېر 40% لوړ شوی دی. په لاملونو به هم وړاندې درته راپور ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د پیسو ارزښت یې د پخا پرتله خورا راټیټ شوی دی. علت یې څه ده؟ په دې به هم د پاکستان نه درته راپور ولرو. د سپور له ډګره به هم خبر کړو. منتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. یو شمېر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د هغه جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډلې یوې فاکس نیوز ته ویلي دي چې په یاد لایحه کې به په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقونو نقص، پر افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام، ترهګري او د نشي توکو تولید او قاچاق هغه څلور ټکي وي چې په تیرو دوو کلونو کې په اړه مثبت ګام نه دی پورته شوی. خطر پر دې ستو ورزو پر دې صاحب ستړي مشوب خیر غلی تاثیر ته کده دغه لایحه په تړاو نور وای چې طالب حکومت سره به حتمی تاسو خبرې کړي وي. داغوی چارواکو درته څه ویل؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو ورېدونکو ته وو. د امریکا کانګرس ځینې جمهور غوښتونکي سناتورانو پر داسې ویلایي کار کوي چې لمخې غواړي پر طالبانو د امریکا لوري نوي بندیزونه څه شي. دغه لایحه د اتلس جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا د جوړېدو په حال کې ده او له بشپړېدو وروسته به د امریکا ډیموکرات جمهور رئیس جو بایډن ته وړاندې شي. د دغو اتلسو سناتورانو له ډلې جیمی ریچ د چهارشنبې په ورځ ناوخته فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په تېرو دوو کلونو کې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو په وړاندې پراخ محدودیتونه رامنځته کړي دي. دغه شان طالبان د ترهګرۍ او د نشي توکو د قاچاق په وړاندې په نه مبارزې هم تورن کړي دي. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکا نامنظمه وتل د دې لامل شول چې افغانستان له داسې یوې مرحلې سره مخ شي. نوموړي له نورو سناتورانو غوښتنه کړې چې یاد لایحه ژر تر ژره ترتیب او د منظور لپاره د امریکا جمهور رئیس ته وړاندې کړي. هغه ټینګار کړی چې کانګرس د دې لایحې د جوړېدو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، ځکه د هغه پاینه په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته د طالبانو نفوذ د ودې په حال کې دی. ښاغلی ریچ وړاندې ویلي چې یاد لایحه په تطبیق سره به د طالبانو لخوا په ټولو مالي معاملاتو بندیز ولګول شي او همدارنګه ټولې ویزې او یا نور اسناد چې امریکا ته د ننوتلو اجازه ورکوي هغه به هم باطل شي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته بیا یو شمېر افغان ښځینه فعالان د شک سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغېزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت پکېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوت کړي.
د ټولو اندیکنو څرګندونو ته بیا په جواب د طالبانو حکومت وایي چې بلا مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کوي. دغه پوینه چې شرم د وسلو لپاره ګټه نه لري
افغانانو سره د تعامل لا خپل کی او د اسلامي مرتبه مسلمانانو سره خپل اندیکنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه د شی وغوښته د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده مو وړو خپل تعامل ولرو.
کته هم د طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصولو پرانا کې خوځته د حقونو د ورکړې خبره کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سمې لښوګم کولګ پورته د نجونو په وړاندې د پنځه دروازې وتړلې او وروسته دوی په همتون د لټک هم نکړه. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مدنه کورودان خطر پردې سوچه د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې غواړي پر طالبانو نوي بندیزونه وضع کړي موږ سره چوسیات شریک کړه. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ هم راسره خبرونه کې مل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ بخیر اغلی. تاسو راپور واورید چې ځینې جمهور غوښتونکي غواړي او داسې لایحه هم جوړه کړي ده چې پر طالبانو باندې نوي بندیزونه وضع کړي. ستاسو په ان باندې دا یوازې د څو جمهوری غوښتونکو نظر دی که دیموکراتان هم ورسره ورته نظر لري؟
فریده جان سلامونه او تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
من فکر کوم چې د راسخ صاحب اړیکه پرې شوه، موږ به راسخ صاحب ته په تمه پات شو چې بیرته خبرونه کې وصل شي او په دې موږ سره خپل تحلیل شریک کړي چې دغه بندیزونه که پر طالبانو باندې وضع کېږي آیا دا به ګټه وکړي چې دوی دغه کوم محدودیتونه چې پر افغانو ښځو نجونو باندې وضع کړي دي دا لرې کړي او که نه. راسخ صاحب بیرته خبرونې ته وصل شوی. راسخ صاحب مهرباني، ستاسې ځواب اورو.
باید ووایم چې افغانان او بلخصوص د افغانستان جغرافیا دغه په ټول د نیمه پیړۍ کې د ابوالقدرتانو د سیالیو او د مبارزاتو او د اتومي قدرتونو د دغه خاوره کې د دوی فقط دغه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه ده چې افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو قرباني شوي دي. بنا انځویل سم همدغه امریکا خپله څنګه چې دوی د طالب په وړاندې د اوس د بندیزونو وړاندیزونه ورکوي او وایي باید په طالبانو باندې نور هم بندیزونه را دغه شي، خو زما په نظر دا د حل لاره نه ده. دا د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا د افغانانو په خیر نه تمامیږي. ولې افغانان
راسخ صاحب که دا راته وایي په ټوله کې به دا په طالبانو باندې څومره اغېز وکړي، آیا موثر به وي چې طالبان دغه بندیزونه لرې کړي که نه؟
ګوري اصلا طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې دوی ثابته کړه دنیا ته او ګاونډیو ته چې دوی نه د اسلامي ملکونو نه د نړۍ د ملکونو نه د ابوالقدرتانو وړاندیزونه د افغانستان د نجونو او په خویندو باندې چې کوم فشار راوارد کړی دی، یعنی د هغه ادرس نه چې دوی کومه لوبه دوی مخته بیایي، دغه لوبه ظالمانه ده او دوی د خپل دغه لوبې نه شاته نه ځي. نو بنا د طالبانو سره په دغه ژبه باندې چې دوی لګیا دي او په دغه پروګرام چې دوی لګیا دي غربیان په دې پروګرام کې، زه په دې باندې متيقن یم چې دا په طالبانو باندې تاثیر نه راځي. ولې طالبان خپل اقتصاد لري، پیسې لري، هر اپتک کې $1,000,000 ورته رسیږي. فشار په افغانستان په ملت باندې دی، افغانستان ملت تباه شوی دی په دغه بندیزونو کې، په دغه حالاتو کې چې دانن افغانستان په انزوا کې قرار لري. تقریبا 2 کاله کېږي چې افغانستان رسمیت د افغانستان دغه طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان د ولسونو سره د دولت سره د نظام سره راکړه ورکړه نشته. بنان دغه
ستاسې پان باندې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ که امریکا بندیزونه وضع کوي او که نه وضع کوي، هیڅ د دې څرک نه لګیږي چې دوی به یو توافق ته ورسیږي بالاخره او دغه د ښځو او د نجونو ستونزه به حل شي؟
زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان تر اوسه پورې ثابته کړې ده چې دوی د دنیا د خلکو اته چغه او نارې ونه منله او دنیا ورته وړاندیزونه ورکړه، اسلامي ملکونه وړاندیزونه ورکړه چې دغه غیر شرعي دی، دغه غیر اسلامي عمل دی چې تاسو د نجونو او د خویندو په وړاندې ترسره کوئ. مګر هم زه ویلی سم که چیرې د طالب سره څنګه چې دوی په دوحه کې ناسته وکړه او دا خپل قرارداد په امضا کوي او هغه ادرس نه دوی اقلن وړاندې شي، زه په دې باندې متيقن یم چې طالبان به د مذاکراتو په درشل کې دغه وړاندیزونه ته به دوی مثبت ځواب ورکړي.
په دوحه کې خو دغه ناستې چې ترسره شوې وي، آیا په هغوی کې دوی په دې مسایلو باندې بحث نه و کړی، د ښځو د حقونو او د نجونو د حقونو په اړه باندې چې اوس نوي بندیزونه وضع کېږي؟
سل په سلو کې دوی بحثونه کړي دي او حتی د ښه دولتدارۍ په هکله باندې د ټولو سیاسونو ګډون یو همشمول نظام په ګډون باندې دوی بحث شوی دی، لاسلیک شوی دی. ولې سرغړونه ترې وسوه؟ دا سرغړونه چا کړی دی؟ که دا سرغړونه طالب کړی دی هم د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا زموږ په تباهۍ کې دی. که دا سرغړونه امریکا کړې ده، بنا په دغه لوبه کې د طالب او د امریکې د لوبه کې د افغانستان ملت قرباني شوی دی او قرباني کېږي. زما هیله دا ده چې باید افغانستان ملت
بلته اوس عام ولس ته تاسو وایئ چې دا یوه لوبه ده او عام ولس پکې قرباني کېږي، هم د طالب له لوري او هم د غربي نړۍ له لوري. اوس عام ولس ته چې دوی په دې دواړو منځ کې پاتې دي، دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل دوی وکولی شي هغه د ژوند چارې لږ په اسانه پر مخ یوسي؟
یعنی زما په نظر دا دی چې اوس باید افغانانو باندې دغه فرض عین دی چې مونږ باید په دغه سې لوبه کې مونږ باید ټول سره راټول شو، یو ملي وحدت را تامین کړو، خپل آواز، خپل چغه، خپل ناره، د خپل د وطن مشکلات دنیا سره باید مخامخ دوی په مخ کې کېږو چې ولې دغه لوبه مونږ سره تاسو کوي. نیمه پیړۍ دی کله ورور امریکا ته راځي د خپل د منافع لپاره، زما ولسونه وژل کېږي، زمونږ ولس ورور په اوبو کې ډوب شول، په بمونو والوزولو، تیمور بمونو مو را باندې استعمال کړله. مګر دا د داعش او دا د تروریزم او دادی القاعده او دادی او طالب دغه دغه بهانه غوري مونږ باندې چې مونږ د وطن نه لری کیږي یلته دادی چې دلته متوجه سي ځان دلته لوبرواله ده دلته د اقتصاد لوبرواله ده دلته سیاسي لوبرواله ده دلته استخباراتي لوبرواله ده مونږ په دغه لوبو کې زه دوی په لوبو کې مونږ قرباني شوي یاستو زمونږ ملت قرباني دی زمونږ ملت اصلا د جنگ توان نه لري مونږ جنګي لاره ته اصلا مونږ لاره نه ده خپله کړې دغه جنګ دغه بدبختي دغه ټوپک دغه بمونه چې دغو له ادرسه په مونږ راته پر شوی دی کله کله راباندې ملا راباندې حاکم کړي کله راباندې مجاهد راباندې حاکم کړي
افغانان سره متحد شو دغه ستونزې حل کیدای شي
سل په سلو کې کچیر مونږ یو موټی شو مونږ طالب په ځای کې نه وای شو مونږ مجاهد په ځای کې نه وای شو مونږ وره غرب او شرق په ځای کې نه وای شو
کور موادان چې وخت مو راکړه او موږ سره مو خبرې وکړې د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ وشه د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی د نوي بندیزونو د زیاتېدو خبره کړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په بامیان ولایت کې څه باندې څلوېښت سلنه ښځې په کورونو کې زیږون کوي، خو په ځواب کې بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی په دې وروستیو کې څه باندې سل روغتیایي مرکزونه د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي دي. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې، تاسې دغه موضوع تعقیب کړې ده که په دې اړه نور جزئیات اورېدونکو او لیدونکو سره شریک کړئ.
فریده جان سلامونه، وخت مو په خیر. د وی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي چې په 2020 کال کې په بامیان ولایت کې له 40% ډیرو ښځو له مسلکي روغتیایي مرستې پرته په کور کې ماشومان زیږولي دي. وی پولیو ډاکټرانو هم لیکلي چې دوی سږ کال په بامیانو کې 8 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، خو هغه خلک چې په دې غرنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو او کلیو کې ژوند کوي په سخت حالت کې دي. د بی پولیو ډاکټرانو د نور د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر همایون همت ازادي راډیو ته وویل چې په هر روغتیایي مرکز کې یوازینی یوه ښځه قابله ګمارل شوې ده. د بی پولیو ډاکټرانو د روغتیایي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر همت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرکزونو کې کار کوونکي کم دي او همدارنګه یې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې د نفوذ او اړتیا له امله چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه لا تر اوسه کافي نه ده. د هغو کلینیکونو شمیر چې په افغانستان کې په هر ځای کې باید جوړ شوي وای، ښځینه کارکوونکي وای، بشپړوونکي درملو او لرې پرتو سیمو کې کلینیکونو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویلي چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي دي او اوس بوخت یو او موږ د مور او ماشوم لپاره 10 روغتیایي مرکزونه نور هم تیار کړي دي او اوس موږ 170 نورو کلینیکونو ته اړتیا لرو. ام اس اف دا هم ویل چې افغان ښځې د تګ راتګ د ازادۍ او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کار او زده کړې د وړتیا له امله روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له لویو خنډونو سره مخ دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 40 میلیونه خلکو بې وزلۍ او فقر د دې لامل شوی چې هغوی د ناروغانو د لېږدولو لپاره د لوړو لګښتونو په ورکولو سره روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسۍ لپاره اوږد واټن سفر ونه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیرته وخت رسیدو وروسته د بهرنیو مرستو کچه کمه شوه. په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمني کنګل شوه او ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو له افغانستان څخه ووتل. همداراز دغه سازمان په وینا هغه وخت راهیسې په دوامداره توګه د عامې روغتیا پر سیستم فشار زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر زیات ستونزمن کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان لیما سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د سازمان د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلې په بامیانو کې 40% زیږونونه په کور کې کیږي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
پاسویل کې به هلمند ته ورشو. هلته کروندګر وایي د پنبې کښت ورته د پخوا په څیر ګټه رسوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورسره تیر کال د کوکنارو پرکښت د بندیز لګولو پر مهال د متبادلو فصلونو کرلو لپاره د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په هلمند کې کروندګر وای د کپاسو کښت ورته د کوکنارو په سیر ګټه نه ورکوي. طالب چارواکو د 2022 په اپریل کې د کوکنارو په کښت بندیز لګولو چې مقصد یې د افیمو د تجارت مخنیول و. طالبانو کروندګرو ته خبرداری ورکړو چې که کوکنار یو کرل نو فصلونه به تباه کړل شي. کروندګر وای طالبانو ورسره وعده کړې وه چې یو ګټور بدیل به ورته برابروي خو داسې تر اوسه نه دي شوي.
موږ وایو چې دغه کار وسي چې دا همسایه خلک ستړي خلک نو چې پر هغه شفافت وسي پر هغه باندې کار منظم شي بیا موږ څه نه وایو نو باید موږ سره وعدې کړي چې امبارونه درکوو یا مرستې درکوو. دا خو څه دوی موږ ته هیڅ هم نه دی راکړی.
د کروندګرو په وینا د کوکنارو کښت به چې ورته کومه ګټه رسوله هغه ورته د کپاسو کښت نشي ورکولی چې ورسره یې ګزاره ګرانه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوی په مسله خبر دي او د حل کولو کوشش یې کوي.
د هلمند ولایت مقام او ټول ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پنبو د کاروباریانو او د تجارانو سره څو ورځې مخکې یوه غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پنبو کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پنبو هغه پیدا کړي.
بلخوا تاجران وایي چې د کپاسو تجارت ډیر ګټور نه دی ځکه چې خرچه یې ډیره ده.
یعنې مصرف نه جوړېږي او بوجۍ انبار په 3000 یا په 2000 ورته رانیسي او یو جرم ځکه په 6000 کال لارې هړی او څلوېښت دانې شنسیان زه ورته ږدم دغه ماته ګټه نه کوي. اکل نه باید سړی په دغه پسې سي چې یو کار کوي په هغه کې ګټه وویني د بنده په زیان سره دا لا نظر خو هغه ځانته نظر څه کېږي څه نه کېږي.
په 2021 کې د طالبانو تر کنټرول مخکې په افغانستان کې د افیمو پیداوار ارزښت د 1.8 او 2.5 ارب ډالرو په منځ کې و.
هلمند کې د کروندګرو وضعیت مو واوریدل چې پنبه یې د کوکنارو په ځای کرلې وه. اوس به هم افغانستان کې پاتې شو په دې اړه به راپور واورو چې اچاو مربا څنګه جوړیږي.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، به او جای اضافه کردم، مردم میره تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای اته لور دیش کالو رئیس چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ دی واده او د ختم په مراسمو کې هم آشپزی کوي. دی وای د هغه لیوالتیا لمخې چې لدی لکسره لري هر ورځ بیلا بیلې مفکوري ذهن ته ورځي. له هیڅ چیز د کړی هم نه دی بلکې وخت په تیریدو سره خپل تجربه ز د کړی دی. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
را بسیار با کیفیت مې کی موره
چټنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش کې نست به له مالګې ګشنیز اوګې او نور د اړتیا وړ مسالجات سره چلروي ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چټنی له ګازرو جوړو هغه ته جوش ورکو چې نرم شول به ماشین کوو مکسر کوو یې پرچو مساله پکې ګډو هغه ته به سره چټنی وایي.
یاد میشه
علی رضا وای د ډیرو لری زایو څخه کسان د چکنی د خسرو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې ای چکنی تر څنګ د ډول ډول مربا او لکه د بی د مڼو د ګازر مربا هم جوړوي. دی وای دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او کله وخت لا پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړنو د خرابېدو امکانات هم شته. نو ځکه ای علی رضا خپل د کور په سړه تحکاوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زیت اړتیا لري. نو زه یو کور کې جوړوم او حملته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخ ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځله چې کور کې چکنی جوړول جالب خاطرې لري. د دې خبر د چکنی جوړول په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار وي خو خنده ناوی هم وی او لیو بل آورو را آورو.
جالب خاطره می داده چی یو کس تایی ور کرم بیا حاغه یو بل کس تا ور کری بیای حاغه هم را نگویدی. بلا جالب خبر دا چی کل کور که جوده و دو کور غری مو یو بل توایی چی حالا تیز شد حالا داسی وکړه حالا حسی وکړه.
چکنی مربا او اچار جوده و نا پا افغانستان که خمس لک ده دیره یو کسان ورطا مخه کرده او وز خو یو نیم کسان خپل کورنی تولیدات دی نره پا نورو هیوادونه که هم پلور تلیگی.
قبل نمو دا چکنی و اچارو دا جوده و لپده را پرو آورده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د عراق بصری ښار ته ورشو چې هلته یو انځورګر وایي چې هغه خوښوي چې انځورګري وکړي. دا چې څنګه کې په دې راپور کې اورو وګورو.
دا د عراق په بصره ښار کې هبا فوزی ده چې له شیشې څخه په جوړو شیانو انځورګري کوي. هغه له یوې سرکاري ادارې سره کار هم کوي. هبا فوزی وایي چې انځورګري نه یوازې شوق دی بلکې دا یې د ګټې وټې ذریعه هم ده.
رسم علی زجاج بالنسبه الی تجاره فن
او شیشی انځورګری زما لپاره آرت او تجارت دواړه دي. دا هغه څه دي چې زما تر ټولو زیات خوښ دي. زه چې کله هم پریشانه یم نو سمدستي انځورګری شروع کړم.
نقول لك يا صراحه المعيشه مالتي انا واطفالي على الرسم للزجاج.
هبا فوزی وایي په شیشو یې د انځورګرۍ کار شاوخوا څلور کاله وړاندې پیل کړ.
په
لومړۍ ورځو کې به ما یوازې د مور او خویندو په ګډون د خپلو خپلوانو لپاره انځورګري کوله چې هغوی به غوښتل دا شیان نورو ته ډالۍ کړي. خو وروسته بیا ما په ټولنیزه میډیا پاڼه جوړه کړه. خلکو زما د کار ستاینه وکړه او زه یې وهڅولم چې خپل کار پر مخ یوسم. له دې وروسته بیا ما ته د خلکو لپاره په شیشو د انځورونو جوړولو پیغامونه راتلل پیل شول.
یعنی من انشر صارت عليها طلبات.
هبا فوزی وایي چې دا اکثره د عراق د پخوانی عمارتونو ترڅنګ د بغداد کلتور هم په انځورونو کې جوړوي او د خپل انځورګري په بیلابیلو نندارتونونو کې هم وړاندې کړي ده.
د عراق په بصره کې مو د یوې انځورګري هغه انځورګري وکتله چې خوښولې یې په شیشو خاورو باندې انځورګري وکړي. د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې هم ورځو د سپورت له ډګره مو خبره وو.
سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نن په رسنیز کنفرانس کې وویل چې تر سیالیو وړاندې د راشد خان ټپي کېدل ورته یوه سخته ننګونه ده. خو زیاته یې کړه او ویویل چې هغه ځوانان چې د راشد خان په ځای لوبي کې دا ورته یوه ستره موقع ده چې خپل وړتیا وښایي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیر ورځ خبر ورکړی و چې راشد خان د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه محسوس کړي دي او ډاکټرانو ورته د یوې اونۍ آرام کولو ویلي دي. نو په همدې اساس په لومړنیو دوو لوبو کې ښایي راشد خان ونه لوبیږي او د درېیمې لوبې لا هم معلومات نشته چې هغه به ولوبیږي او که نه. اخواته په سعودي عربستان کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی. فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې دغه کمپ د ملي لوبډلې د روزونکي عبدالله المتیری تر څارنې لاندې پیل شوی دی. یاد فدراسیون ویلی دی چې موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دننه میشتې او هغه چې بهر میشتې دي د دوی ترمنځ آشنایي او همغږي پیدا شي. د دې تمریناتي کمپ موخه دا ښودل شوی دی چې افغان لوبډله د مرکزي آسیا سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغانستان به په مرکزی آسیا سیالیو کې له ایران او قرغزستان هیوادونو سره سیالی کوي. او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی نوین الحق انګلستان ته تللی او هلته په ویټاریټي بلاس سیالیو کې نن خپله لومړنۍ لوبه کوي. نوید الحق د انګلستان په کورنیو شل ورځو سیالیو کې د دریم ځل لپاره لوبیږي. د نوموړي لوبډلې لستر شایر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې هغه به نن د افغانستان په وخت ماښام شاوخوا لس بجې د ډربی شایر لوبډلې پر وړاندې د لستر شایر په لوبډلې کې لوبه کوي. نوید الحق تر دې دمه په دوو پړاوونو کې 50 لوبغاړي سوځولي دي.
Hallelujah.